پنسان کې د سحر لس بجې سوي. السلام علیکم، تاسو یو زدي رادیو ته غوږ یست. بل یو ساعته خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو، اوري چې امریکا او طالبان وایي چې بیا په قطر کې راتلونکي شنبه سره جرګه کیږي. خبرونه په خبرونو پیلو. افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په هیواد کې تر 270,000 زیات راستن سوي او بې ځایه سوي افغانان په خلاصه فضا یا هم خیمو کې ژوند کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي غواړي د ایران په تړاو یو نړیوال ائتلاف تشکیل سي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي چې د یمن حوثي یاغیانو په عربستان کې پر یوه ملکي هوایي ډګر حمله کړې ده. افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په هیواد کې تر 270,000 زیات راستنې سوي او بې ځایه سوي افغانان یا په خلاصه فضا یا هم په خیمو کې ژوند کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال بیان رضا باهر پرون ازادي راډیو ته ویل چې له 2012 څخه تر 2013 میلادي کاله پورې د راستنو سوي او بې ځایه سوي شمېر نږدې 2 میلیون ته رسیږي. یوازې 271,000 راستنې سوي او بې ځایه سوي په خلاصه فضا یا هم خیمو کې ژوند کوي. د ژوند شرایط یې سخت دي، خو نور راستنې سوي او بې ځایه سوي په هیواد کې دننه د استوګنې لپاره سرپناه لري چې د کډوالو چارو وزارت مؤسسو یا هم خپله دوی ځانونه ته برابر کړي دي. ښاغلي باهر دا خبره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM له یوې سروې وروسته وکړه. د ده په خبره د دې سروې له مخې له 2012 څخه د 2013 میلادي کال تر پایه پورې 3,225,000 افغانان خپل هیواد ته راستنه سوي او په همدې موده کې 3,509,000 نور افغانان په هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. د کرکټ د 2019 میلادي کال د سیالۍ په لړ کې نن د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ مسابقه کیږي. د انګلستان په ساوت همپټون لوبغالي کې به دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیل سي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي له انګلستان ازادي راډیو ته ویل که څه هم بنګلادیش قوي ټیم دی، خو د افغانستان لوبغاړي هم ورته چمتووالی لري. زموږ ټیم هم انشاءالله بشپړ چمتووالی لري. کوشش کوو یوه مثبته سیالي وکړو. د بریا او ماتې وړاندوینه نسو کولی، خو لوبه به په زړه پورې وي. د نړیوال جام د ورځنیو مسابقو په لړ کې پرون پاکستان له جنوبي افریقا د کرکټ مسابقه د 40 منډو په توپیر وګټله. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي غواړي د ایران په تړاو یو نړیوال ائتلاف ایجاد کړي. مایک پومپیو پرون دا خبره په داسې حال کې وکړه چې سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ته په سفر روان وو. دغه هیوادونه په فارس خلیج کې د امریکا دوه سنی عرب متحدان ګڼل کیږي. مایک پومپیو په واشنگټن کې د خپل سفر تر پیل مخکې وویل
we'll be talking with them but how to make sure that we are all
موږ بل دوی سره پر دې خبرې کوو چې څنګه یقیني کولای شو څو ټول په ستراتیژیک لحاظ امژغي ووسو او څنګه کولای شو یو نړیوال ائتلاف جوړ کړو. داسې ائتلاف چې نه یوازې د خلیج په هیوادونو بلکې په آسیا او اروپا کې هم د نړۍ په سطحه د تروریزم د تر ټولو لوی ملاتړ یعنی ایران پر ضد فشار ته چمتووالی ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبره بیا تکرار کړه. هغه دا چې واشنگټن له تهران سره له قید او شرط پرته مذاکرو ته چمتووالی لري څو د رقیبو هیوادونو ترمنځ ولاړ سوی کړکیچ کم سي. دا کړکیچ وروسته له هغې شدید سو چې امریکا تیر کال د 2015 میلادي کال اټومي تړون څخه ووتله او پر تهران بیا اقتصادي بندیزونه ولګول. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي د یمن حوثي یاغیانو په عربستان کې پر یوه ملکي هوایي ډګر حمله کړې ده. دغه ائتلاف چې د دغو یاغیانو په وړاندې جنګیږي وایي چې په پیښه کې یو کس وژل سوی او 1 تنه نورو ټپیان سوي دي. د حوثي یاغیانو یو ویاند پرون ویلي و چې د دوی وسلوالو د سعودي عربستان په جنوب کې د بې پیلوټ الوتکو په مرسته ابها او جازان هوایي ډګرونه په نښه کړي دي، خو د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر جازان هوایي ډګر د حملې خبر نه دی تایید کړی. دغه ائتلاف وایي پر ابها هوایي ډګر چې د یمن سرحد ته نږدې پروت دی په حمله کې 1 تن چې په سعودي عربستان کې میشت د سوریې وګړی وو وژل سوی او 1 تنه نور چې ملکیان دي ټپیان سوي دي. د روانې میلادي میاشتې په پیل کې هم د حوثي یاغیانو د هغې میزایل په چاودنه کې چې ابها هوایي ډګر یې په نښه کړی وو 26 کسان ټپیان سوي وو. او د ترکیه واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند وروسته له هغې پر استانبول کنټرول له لاسه ورکړی چې په دغه ښار کې د ښاروالۍ انتخابات وبایلل. نهایي نتیجې ښیي چې په پرونیو بیا ځلي انتخاباتو کې چې په دقت څارل کېدل، د خلکو د جمهوریت غوښتونکي سیکولر ګوند کاندید اکرم امام اوغلو په سلو کې 450 رایې ګټلې دي. د واکمن ګوند کاندید پخواني صدر اعظم بني علي الدریم په دغو ټاکنو کې خپله ماتې منلې ده. دغه نتیجه د ولسمشر رجب طیب اردوغان لپاره یوه ضربه ګڼل کېږي چې خپل سیاسي فعالیت یې د استانبول د ښاروال په توګه په دندې پیل کړی وو. د اپوزیسیون ګوند کاندید امام اوغلو د مارچ میاشتې په ټاکنو کې بریا خپله کړې وه، خو وروسته له هغې چې واکمن ګوند په هغو ټاکنو کې د بې نظمیو په اړه شکایت وکړ، د ټاکنو نتیجه لغوه سوه. په استانبول کې د ښاروالۍ انتخابات پرون بیا ترسره شول. له اوږده انتظار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې په پروسه کې شکیلو دوو مهمو لوبغاړو د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو تایید کړی چې د راتلونکي شنبې په ورځ به د خبرو بل دوره چې د دواړو ترمنځ به اووم هغوی پیلوي. دغه خبرې بیا هم په قطر کې ترسره کیږي. تفصیل له نوریاس نورینه.
ورسته له هغې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د راتلونکې شنبې په ورځ په قطر کې له طالبانو سره د بل دور کتنې خبر ورکړ. طالبانو هم پرون تایید کړ چې له امریکایي پلاوي سره د خبرو بل دور ترسره کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یک شنبې په ورځ په یوه ټویټري پیغام کې تایید کړ چې له امریکایي پلاوي سره د خبرو اووم دور به د قطر په پلازمینه دوحه کې چې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستی د جون په 9 نیټه ترسره کړي. له دې مخکې ښاغلي خلیلزاد چې لڅ کم یوې میاشتې راهیسې د سیمې په سفر وتلی، په یوه ټویټري پیغام کې په قطر کې له طالبانو سره د بل دور خبرو نیټه اعلان کړي او دا یې هم ویلي وو چې ټولې خواوې د چټک پرمختګ په تمه دي. خو نه خلیلزاد او نه هم طالبانو په دې اړه چې دا ځل پر کومو مسایلو خبرې کوي څه نه دي ویلي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به بیا امریکا او متحدانو ته د ترهګرۍ ګواښ نه کیږي. د بین الافغاني خبرو پیلېدل او اوربند هغه څلور مهم مسایل دي چې د دواړو لورو په مخکنیو غونډو کې پرې بحث شوی دی. ښاغلی خلیلزاد څه کم یوه اونۍ مخکې په یوه ټویټري پیغام کې لیکلي وو چې متحده ایالات یوازې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره نه، بلکې د سولې د یو بشپړ تړون په لټه کې دی او که په ټولو څلورو مهمو مسئلو یوې موافقې ته ونه رسیږي، پر هیڅ یوې موضوع به موافقه ونه شي. د ښاغلي خلیلزاد دغه دریځ او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستیو څرګندونو ته په پام چې ویلي دي په افغانستان کې هر څه ښه مخ ته ځي، اهل طالبانو سره د ومزل خبرو څخه د چټک پرمختګ هیله کېدای شي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصر الله ستانکزی ورته خوشبین دی.
د ټرمپ خبرو ته په پام لرنه سره چې د افغانستان په ارتباط سوله زنګران دی وکړ او همدارنګه وضعیت ته په کتو چې د سیمې قدرتونه او نړیوال قدرتونه لکه چین دوی او جرمني په دې ته داخلي دي، نو دا احتمال شته چې خلیلزاد خبرې د قرارونو پر مبنا د کوم چټک پرمختګ هیله رامنځته کړي. زه فکر کوم چې خلیلزاد په دغه شیو حساس حالت کې تبلیغات نه کوي، بلکې
د افغانستان د سولې عالي شورا هم پرون تمه وښوده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ دا ځل خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د دې شورا ویان غفور احمد جاوید په یوه ویډیوي پیغام کې وویل
کومه ناسته د طالبانو تحریک او د ډاکټر صاحب خلیلزاد ترمنځ کیږي، زموږ هیله او توقع دا ده چې دا به وکولی شي د افغانستان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیمو او رسمي خبرو اترو د لړۍ پیل شي.
طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې، خو له افغان سیاستوالو سره تر اوسه دوه ځلې په موسکو کې کتلې دي. د موسکو د غونډو ډیر د افغان سیاستوال هم پاکستان چې د سولې په مسله کې مهم لوبغاړی دی انتیر ورځې به غونډې ته وربللی وو. اسلام آباد دغه اقدام داسې مهال کوي چې د راتلونکي پنځشنبې په ورځ به د افغان ولسمشر اشرف غنی کوربه وي. د سیاسي چارو کتونکو ښاغلی ستانکزی وایي د ده په باور په دغو ټولو هڅو کې ښاغلی خلیلزاد په یو ډول ښکیل دی او له طالبانو سره د بل دور خبرو تر پیلېدو مخکې د چټک پرمختګ خبره هم ښایي د دې لپاره کړې وي چې د پردې تر شا د افغانستان په مسله کې د ښکیلو سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو ترمنځ ځینې توافقات شوي وي.
ممردل چې تر انتظار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې په پروسه کې شکیلو لوبغاړو د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو تایید کړی دی چې د راتلونکي شنبې په ورځ په قطر کې سره جرګه کیږي. دا په اصل کې ده چې د افغانستان ځینې سیاستوال په پاکستان کې سره جرګه سوي دي او پر ځینو مسایلو یې خبرې کړي دي چې د افغانانو عکس العملونه یې پارولي دي. پر دې مسلې د کابل چپ رسپاڼو لیکنې او تبصرې خبرې کړي دي. اکرام الله اکرام ورته کتنه کوي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورسپانو په پاکستان کې د افغان سولې په تړه وروستۍ غونډې په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورسپانې په پاکستان کې د افغان سیاستوالو او پاکستاني چارواکو وروستۍ غونډې ته په اشاره سره لیکلي دي چې پاکستان څه غواړي، افغان سوله که د ډیورنډ مشروعیت. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې د لاهور په غونډه کې چې ظاهرا د افغان سولې په تړاو د بحثونو لپاره جوړه شوې وه، د سولې په اړه پکې هیڅ بحث ونه شو. د مطلب د لیکوال د معلوماتو له مخې چې په دې ناسته کې یو شمېر افغان سیاستوالو په ځانګړي ډول عطا محمد نور او لطیف پدرام د ډیورند د فرضي کرښې په اړه څرګندونې وکړې او دای د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي سرحد وباله او په دې اړه یې د ټول پښتنې غوښتنه وکړه. خو د مطلب لیکوال لیکي چې د دې کرښې په اړه د دواړو غاړو پرتو قومونو دریځ ته په کتو د پاکستان اوسنۍ تګلاره ترکستان ته تللې ده. د مطلب لیکوال لیکي چې هیڅوک حق نه لري چې په دې اړه بې مسؤلیته څرګندونې وکړي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي کوم افغان سیاستوالو چې په دې ناسته کې د پاکستان په خوښه څرګندونې کړي هیڅکله د افغانانو استازولي نشي کولای. وایسا ورځپاڼې هم همدې مسلې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې په دې ناسته کې کلیشهیي او بې معنا شعارونه تکرار شول. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې اسلام آباد ته نږدې د مري په بوربن سیمه کې د افغان سولې په تړاو د بحثونو لپاره په دې غونډه کې د ډیورند کرښې د لوی مسلې په اړه د حل لارو وړاندې کول هغه څه و چې یا د ناسته یې نوره هم بې خونده او ارزښت یې د صفر سره ضرب شو. د سرمقالې لیکوال لیکي که پاکستان هدف درلود چې په دې ناسته کې د یو شمېر افغان سیاستوالو له خولې د ډیورند په اړه خبرې راوباسي، نو باید په دې پوه شي چې د څو سیاسي او بې وزنه څیرو پر خولو د رسمي سرحدونو په باب خبرې هیڅ حقوقي ارزښت نه لري. همدې ورځپاڼې په یو بل جلا مطلب کې د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار له قوله لیکلي دي چې سیاسي سوداګرو ته پر ډیورند د خبرو اجازه نه ورکوو. په مطلب کې وړاندې د ښاغلي مسلم یار له قوله لیکل شوي چې پاکستان ته تللي افغان سیاستوال دي پر ډیورند کرښه د بحث پر ځای د پاکستان له جابر او ظالم ریاست نه د علي وزیر محسن داوړ او پښتون ژغورنې غورځنګ له غړو سره د روان ظلم او جبر پوښتنه وکړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې د سولې په اړه د پاکستان او مسکو نمایشي حادثې او بې ګټې غونډې. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو نه د ملاتړ کوونکو هیوادونو په توګه د افغان حکومت له مشورو پرته پاکستان او مسکو د سولې په تړاو په ناستو سره غواړي چې له وسلوالو ډلو سره خپل ملاتړ پټ کړي.
ازادي رادیو ته ورځ په افغانستان کې د سهار لس بجې او دیارلس دقیقې کېدونکې دي. د موسیقي پروګرام د دې خپرونې زیاته برخه جوړوي. مخکې تر دې چې دغه پروګرام پیل سي یو بل راپور راخلو. د اورزګان ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پولیو یو نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده. د اورزګان د روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه مثبته پیښه د ترین کوټ ښار اړوند په یوه سیمه کې ثبت شوې ده. دغه چارواکي علت په دې سیمه کې د وسلولو طالبانو لخوا د واکسین د کمپاین مخنیوی دی. نور تفصیل د ازادي رادیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې اوریدلی سي.
روغتیایي چارواکي وایي ګزنډوهلې ماشوم نجلۍ ده او بیبي سلمان نومېږي او تېرې پیښې ته په یوه کیلومتری کې چې د مهرآباد په سیمه کې درې ورځې وړاندې ثبت شوې وه ګزنډ وهلې. په عامې روغتیا ریاست کې د واکسین د برخې مسؤول سیف الدین بارک ازادي راډیو ته وویل چې ګزنډوهلې ماشوم یوویشت میاشتې عمر لري او په خبره یې چې تر اوسه پورې هیڅ ډول واکسین هم نه دی اخیستی. دی وایي لامل یې په یاد سیمه کې د وسلوالو طالبان له لورې د پولیو د واکسین مخنیول دی.
ماشوم بیبی سلمان میجی د تیر فوجی په نامه په کلی کې اوسېږي او یو ویشت میاشت عمر لري او د اوسه پورې واکسین نه دی اخیستی، نه په پولیو په کمپاین کې اخیستی دی، نه په کوم کلینیک د خاص اخیستی دی. او دغه ساحه د طالبان ساحه ده او د جنګي ساحه هم ده.
بارک دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د یادې پیښې په ثبت کولو سره اوس په اورزګان ولایت کې د مثبتو پیښو شمیر په روان میلادي کال کې څلورو ته لوړ شو چې یوه په شهید اساس ولسوالۍ، یوه په چوره ولسوالۍ او دوی تازه دغه دی په مرکز ترین کوټ کې ثبت شوې. نوموړي دغه راز زیاتوي چې د روان میلادي کال څخه تر دا مهاله پورې اووه دېرش مشکوکې پیښې هم ثبت شوې. دی وایي که وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورنه کړي نو زیاتې نورې پیښې به هم ثبت شي. د پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ماشومان له دغه ناعلاجه ناروغۍ څخه وژغوري او د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
نو زموږ دغه اندېښنه خو ډېره ده، خو ما فقط یو پیغام هغه طالبان ورونو ته دغه دی چې کدای شي ژر تر ژره زموږ کمپاینونه الکي او زموږ ته اجازه راکړي او زموږ ته دغه خپل بچیان سره دې ظلم او دښمني نه کوي او پریزیدی چې دغه ماشومان واکسین واخلي، واکسین دغه واکسین د ماشومانو حق دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری د روغتیاي چارواکو دغه ادعا او پټړاو څنګه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په ټول افغانستان کې په روان میلادي کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر اوس لسو ته ورسېدی، چې څلور یې په اروزګان، درې په هلمند او درې په کندهار ولایت کې دي.